د امریکا غږ د ځانګړو مرکو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو په خیر روانې وي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خوانه د افغانستان په تعلیمي نظام کې یو شمیر ستونزې وي. په دې اړه د پوهانو ګڼ نظرونه درلودل او اختلافات موجود و. خو د طالبانو پر اتک سره دغه ستونزې نورې هم ډېرې شوې. د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګېده، په ځینو مضامینو کې تغییر او تبدیل راوستل شو، او تر دې ورآخوا ګڼ شمېر استادان له افغانستان نه وتښتېدل او نورو هیوادونو ته پناه وړله. دا چې د افغانستان تعلیمي نظام د کومو ستونزو سره مخ دی او د حل لارې څه دي، په دې اړه د جاپان د هیروشیما پوهنتون نه ډاکټر اجمل خورم پر سکایپ را سره دی. خورم، سلامونه، ستړي مشې، په خیر راغلې، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
سلامونه اور دې تاسو ته او تاسو ته لارې قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یاست.
ډاکټر ستاسي ګڼ شمېر په مقالې لیکلي دي د افغانستان په تعلیمي سیستم باندې، په نظام باندې. په ټوله کې د افغانستان دغه تعلیمي نظام کې کومې ستونزې پخوانۍ وي او کومې نوې ستونزې راولاړې شوې دي؟
دا چې تاسو یادونه وکړله، افغانستان کې تقریبا د 15 لسیزو نه را په دې خوا ځینې تحولات راغلي دي چې تاسو ته بهتره معلومه ده. او د دې تحولاتو نه د افغانستان د ایجوکیشن یا د تعلیمي نظام هم مستثنا نه دی متاسفانه. او په هر تحول کې د افغانستان ایجوکیشن یا تعلیمي نظام متضرر شوی دی او سټیبل نه دی پاتې شوی. نو همدغه ستونزه همدغه ده چې تحولات دي او په افغانستان کې دوامدار انقلابونه دي، او د انقلابونو په نتیجه کې بیا شاګردان، استادان، تعلیمي نظام ټول متضرر شوی دی. او دغه نتیجه دا ده چې موږ نن تاسو نن سبا ګورو.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې یو بل ستونزه دا وه چې په دې تعلیمي نظام کې د مضامینو یا د دې عدلونو بدلون و. پخوا چې کله د کمونستانو حکومت و هلته بل ډول نصاب وړاندې کېده، د مجاهدینو په وخت کې دا نصاب بیا بدل شو. په تیرو شلو 15 کلونو جمهوریت په دوره کې بیا نصاب بدل شو. اوس طالبانو بیا په نصاب کې بدلون راوسته دی. فکر کوئ چې دا د زده کړو په بهیر کې هغه تسلسل له منځه وړي؟
بله، دا لکه تاسو چې یادوري وکړله، په هر انقلاب کې یا په هر تحول کې کوم نظام چې راغلی دی، یو تعلیمي نظام یا تعلیمي سیستم یا نصاب تعلیمي په خپل نه پابند جوړ کړی دی، هغه د مارکیټ تقاضا په نظر کې نه دی نیول شوی. په نړۍ کې کوم تعلیمي نصاب چې جوړیږي، هغه د مارکیټ د تقاضا په نظر کې نیسي، چې په مارکیټ کې کوم رقم شاګردانو ته یا فارغینو ته ضرورت دی. که هغه راشو د انجینرۍ بخشته، نو دی داسې تعلیمي نصاب ورته جوړوي چې هغه کوم انجینران باید فارغ کړي چې هغه په مارکیټ کې په اسانه باندې جذب شي. خو په افغانستان کې اکثره نصابونه چې جوړ شوي دي، هغه که تاریخ ته راشو، هغه ته اکثره بیا خپل سیاسیونو غلطه ځان پکې تشریح کړی دی یا خپل صفتونه پکې کړی دي، چې دا عمدترین مشکل او ستونزه ده. او د اوسنی مارکیټ ځواب نشي ویلای د کوم تعلیمي نصاب چې مخکې وو او کوم تعلیمي نصاب چې اوس پینن جریان لري او تدریس کیږي.
خورم صرف دا تعلیمي نصاب باید څوک ترتیب کړي، څوک تنظیم کړي؟ دا د دولت دنده ده که په دې کې د خصوصي سکتور هم د هیل د کچر ته لوړ زده کړو ته لاړ شو، یا مثلا په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینې خصوصي ښوونځي جوړ شي او هغوی خپل خپل نصابونه درلودل؟ فکر کوي یو واحد نصاب په کار دی د حکومت له خوا نه، که نه د خصوصي سکتور هم په دې کې کار کولی شي؟
تعلیمي نصاب په ټوله کې باید د دولت څارنه لاندې جوړ شي او عمدارول پکې د دولت دی. لکه مخکې چې ما یادوري وکړله، باید دولت د مارکیټ تقاضاوې، د خلکو تقاضاوې ټولې په نظر کې ونیسي او د یو داسې کریکولام یا تعلیمي نصاب جوړ کړي چې هغه د مارکیټ ټولې تقاضاوې برآورده کړلی شي. نو په دې کې عمدارول د دولت دی، او هغه چتر لاندې خصوصي سکتور ته که چېرته د ونډه ورکولی شي، خو ټول باید د دولت کنټرول لاندې وي او دولت ته نظر تیر شي. او په دې کې باید د بهرنیو متخصصینو نه، د داخلي متخصصینو نه استفاده وشي، او د په ګډه باندې کولای شي چې یو ښه تعلیمي نصاب رامنځته کړي.
تاسو د بنگلاديش سربیره په جاپان او افغانستان او متحده ایالاتو کې د تروریزم مطالعات په برخه کې د زده کړو په برخه کې مطالعات کړي دي او څېړنې مطرح سره کړي دي. د افغانستان تعلیمي نظام څومره د نړیوال تعلیمي نظام سره نږدې دی؟
د افغانستان تعلیمي نظام یا تعلیمي سیستم په ټولو کې د نړۍ د هیوادونو سره د مقایسې وړ نه دی. دا هیوادونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل په دې کې تقریبا دوه مملکتونه پیشرفته مملکتونه دي چې هغه د هغو تعلیمي نظام تعلیمي سیستم یې په ډېر اډوانس شکل باندې دی، او بنګلاديش هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې اوس تقریبا د متوسط اقتصاد درلودونکی دی او د دې تعلیمي سیستم ډېر ښه روان دی، او کوم شاګردانو سره یا کوم زده کوونکي چې زموږ سره په تماس کې دي هغه ډېر ښه توانایی لري، هغه په دې باندې دلالت کوي چې د مملکت یو ډېر ښه تعلیمي سیستم دی. نو په ټولو کې زموږ تعلیمي نظام او سیستم په اوسنیو شرایطو کې د دنیا د هیڅ مملکت سره د مقایسې وړ نه دی متاسفانه.
په خو باندې راځي یو داوا او لنجبه راپورته کېدل چې ویل به چې دغه ولایت سهمیه د جګړو د وجه نه دغه ولایت او وګړي نشي کولای چې زده کړو ته لاسرسی ولري، یا خوندین لري، یا مثلا هغه ته د خوندین تعمیرونه نشته یا امکانات نشته. اوس په افغانستان کې پر ټول نجونو باندې د شپږم ټولګي نه پورته د خوندین ته تګ باندې بندیز لګیدل دي، په اوږد مهال کې به یې غیزي څه وي؟
متاسفانه لکه تاسو چې دا وری وکړه په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجونې تعلیم ته لاسرسی نه لري، او د دې تاثیرات په لانډ مهال کې ډېر نه محسوسېږي، او په لانګ ټرم یا په اوږد مهال کې به متاسفانه اغېزې ډېرې منفي وي. لکه اوس چې موږ تاسو لاړ شو که چېرته د افغانستان بارډرونو ته لاړ شو یا سرحداتو ته، په سلهاو کسان ګاونډي هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي، یا که چېرته موږ میدانوایي ته لاړ شو په هغې ځای کې چې ته وګورې اکثره ښځینه طبقه هغه څي د تداوی لپاره بهرنیو هیوادونو ته. د هغو ستونزه دا ده چې موږ په افغانستان کې متخصص طبي ډاکتران نه لرو. زه د څو ولایتونو بېلګه تاسو ته ښودلی شم، لکه په اروزګان کې یو وخت کې ما غلطه وظیفه درلوده، هغلته په ټول ولایت کې یعنی فکر کوم چې لاس نفره ښځینه ډاکترانو وجود نه درلود. کله به چې هغلته کوم ښځینه مریض پیدا شو دی به کابل ته انتقالولو یا به کندهار ته انتقالولو. نو دې یو ډېر ساده مثال موږ په دې شکل باندې بیانولی شو چې دا یو تاثیر دی. موږ که چېرته تعلیم ونه لرو نو موږ به ښځینه طبي ډاکتران نه کومه کوو. یا مثال د امنیت په بخش کې که چېرته موږ راشو هغلته ضرورت دی چې امنیتي بخش کې موږ تاسو متخصص مېرمنې ولرو چې هغه د مېرمنو تلاشي وکړي په تور د مثال باندې. نو دا یو ډېر منفي تاثیرات دي چې موږ ما په دې دوه درې مثالونو کې بیان کړل.
خورم سر داسې هڅې روانې شوې دي چې انجونو ته د لرې واټن په آنلاین ډول باندې یا د انټرنیټ په مټ زده کړې ورکړلی شي. د انټرنیټ د لارې یا دغه آنلاین زده کړې او حضوري زده کړې چې په ټولګي کې وي، د دې ترمنځ څه فرق شته؟ تاثیرات لري؟
طبعا تاثیرات لري. د آنلاین زده کړو یو ستونزه بالخصوص د عقب مانده مملکتونو لپاره زخته زیاته ده، ځکه موږ تاسو په افغانستان کې انټرنیټ نه لرو، هغلته د انټرنیټ کوالیټي ډېره ټیټه ده او برق نه لرو. نو په دې اساس باندې د هغو مملکتونو لپاره چې هغه تخنیکي مشکلات لري، د برق مشکل لري، د کمپیوټر مشکل لري، نو هغه مملکتونه نشي کولای چې شاګردانو ته هغه وسایل برابر کړي او شاګردان په سموتلی یا په بدې مشکل نه خپل تعلیم ته دوام ورکړي. نو د دې نقطې په یادوارۍ سره موږ ویلای شو چې طبعا دا یو فرق دی په منځ د حضوري زده کړو کې، او د حضوري زده کړو مسله دا ده چې استاد د تاسو مخامخ توینه تا کنټرولولای شي، شاګرد سره تماس نیسي، د شاګرد ارزیابي په اسانه شکل باندې کولای شي.
په همدغه اړه مې پوښتنه کوله چې اوس چې د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو او همدا ډول د پوهنتونونو دروازې بندې شوي او طالبان هم په اسانۍ دې ته حاضر نه دي چې نجونې پرې تعلیم ته، ستاسو فکر کې کومه بله د حل لاره شته؟
د حالي و ډیره مثبته لاره دغه ده چې خپل اغلط په داخل کې د اجازه ورکړي او د دغه مشکلات چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، د مشکلات چې موږ په خپل ملک کې لرو، هغه په نظر کې ونیول شي او د ایت د اصول مطابق کوم چې دی غواړي په هغه شکل باندې د تعلیم دروازې خلاص شي. موږ د نړۍ سره په ډېر واټن کې یو، نړۍ په ډېر سرعت باندې روانه ده. که تاسو ته معلومات دی اوس د ټکنالوژۍ وخت دی، د عصري علومو وخت دی، نو موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که چیرته هر ورځ دروازه د مکتب بندیږي یا شاګردان مکاتبو ته لاسرسی نه لري، دا هر ورځ موږ د نړۍ نه په قانونو قانونو باندې واټن نیسو او دا یو مشکل دی. نو دا مشکل په داخل کې حل کېدلای شي په آنلاین زده کړو او په سکالرشیپونو. ځنې لارې شته دي، خو هغه لارې د ټولو خلکو د درخواست جواب دی نه دي. نو عمدترین حل لارې دا ده چې په داخل کې هغه نظام چې اوس حضور لري هغه دغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دې ته اجازه ورکړي.
ستاسو د عصري زده کړو په اړتیا باندې دو درې ځلې فافشاري وکړله، یا د هغې یادونه مو کوله. یو خو د نجونو د تعلیم برخه ده چې هغه خو اوس طالبانو شپږم ټولګي نه پورته بنده کړې ده. کرا شو د هلکانو خواته ویل کېږي چې ګڼ شمېر مضامین د ښوونځي مضامین یا د پوهنتون مضامین تبدیل شوي دي، ځینو دینی مضامینو ته بدل شوي دي. په نصاب کې دغه رقم ادلون بدلون د چا دنده ده او څوک باید دغه مضامین انتخاب کړي؟
د مضامینو انتخاب یا د تعلیمي نصاب انتخاب او جوړول او تدوین په ټولو کې د دولت دنده ده. او چې مخکې په دې موضوع باندې ما تبصره درلودله چې دولت هغه خواستې د مارکیټ په نظر کې نیسي او بیا یو تعلیمي نصاب تدوینوي، او د یادونې وړ ده چې د تعلیمي نصاب اپډیټ کیږي کال په کال باندې. په ټوله دنیا کې دا یو مرواج اصول دی چې هغه اپډیټ کیږي په د درخواستو د مارکیټ په نظر کې نیولو سره. نو دا دولت دنده شوله. نو زموږ په ملک کې یو ډیر مذهبي ملک دی، نو په هغه ځای کې مذهبي مضامین لکه دینی مضامین هم مهم دي چې په نظر کې ونیول شي، خو هغه انډول یې ډیر مهم دی چې کومه هده پورې. او د دې صفحه کې لکه موږ تاسو مدرسې لرو، مدرسې بیا د دینی علومو لپاره دي ځانګړې شوي وي. نو کوم شاګرد غواړي چې دینی علوم وکړي بیا مدرسو ته ځي، او کوم شاګردان چې غواړي هغه په یو بخش کې تخصص وکړي، طب ته مخه کړي، نو هغه ته ضروري ده چې هغه عصري علوم تدریس شي ورته او دی د عصري علومو سره نږدې وساتل شي. نو که چېرته دغه په اصطلاح دغه انډول په نظر کې نه نیول کېږي، نو هغه شاګرد چې کوم غواړي چې دی انجینرۍ بخش ته لاړ شي، دی به یو ډېر معاصر انجینر نه اوسي، ځکه دی د هغو عصري علومو سره نږدې نه دی پاتې شوی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
خورس افتاسي په دې باورې چې دینی زده کړې او عصري زده کړې جدا شي، یعنی د مدرسو او د ښوونځیو دواړو شتون دی وي کنه؟ یو واحد د زده کړو اداره دی موجوده وی چې کولای شي چې زده کوونکي پکې دواړه زده کړې پکې واخلي.
د افغانستان په تعلیمی سیستم کې دا دواړه جدا دي، خو موږ تاسو لکه کرام چې فکر کړای دی د اصلي زده کړو صرف څنګه بیا چې موږ هغه مذهبي مسائل په نظر کې ونیسو یا مذهبي مسائل د شاګرد زاوی هغه د پرایمری یا د ابتدایي ښوونځي نه بعضې تعلیمي دینی مضامین ورسره وي، چې هغه لکه دنیات شوله لکه قرآن شریف شوله بعضې مضامین د عصري علومو صرف څنګه چې څو شاګرد د خپل دین په ارتباط باندې پوهاوی ولري هغه ورسره تدریس کیږي او راشو دینی هغه ته ښوونځي ته یا مدرسې ته، بیا په مدرسه کې ټول دینی مسایل دي که څوک غواړي.
زما پوښتنه خورم صرف دا ده چې دا داسې جدا په کار دي که نه دا یو ځای کول په کار دي؟
زما په نظر باندې په ټوله دنیا کې دا جدا دي، دوه جدا بخشونه دي او دوه جدا ډیګری دي، ځکه دې که یو شاګرد وکوي غواړي چې انجینر شي نو هغه باید عصري علوم ولولي، او که څوک غواړي چې عالم ته جوړ شي دیني عالم هغه نو مجبوره دی چې بیا هغه دیني مضامین تدریس شي ورته.
په افغانستان کې یو بل ستونزه هم دغه وه چې مثلا ستاندر یا معیاري مدرسې موجودې نه وي او ګڼ شمېر زده کوونکي به د هیواد نه بهر تلل چې تر څو دینی یا اسلامي زده کړې ترلاسه کړي، چې د ځینو په ګمان د دې ډېرې بدې اغېزې درلودلې په افغانستان باندې. او په دې وروستیو کې طالبانو هغو کسانو ته چې د مدرسو نه فارغه شوي دي دغه تعلیمي اسناد ورکوي، لکه د دولسم فارغان، لکه د لیسانس درجه، ماستر او یا د دکتورا درجه. تاسو څه فکر کوئ چې د مدرسو دپاره همدغسې یو نظام، همدغسې اسناد ورکول سم دي که هغوی دپاره جداګانه اسناد باید توضیح شي؟
دا په استرا علمي درجی چې د دنیا کې پیژندل شوی درجی دی او دا ټولې دنیا پیژندل یلی، یعنی که یو سند چیرته د افغانستان نه یو شاګرد ولري هغه باید په دنیا کې قبول وي. که چیرته یو مثال لکه تاسو چې وایئ چې په افغانستان کې مکس یو نفر دینی زده کړې کړي وروسته بیا ډیګري د ماسترۍ خلی او ته په عصري علومو کې ډیګري د ماسترۍ ورکول کېږي، دا یو شکل یو نه وایي ما په نظر باندې هغه کوالټی ته ضرر دی، او کوالټی په دې معنی باندې کوم شاګرد بیا سي خارج ته او په غذا کې د هغو ډیګري بیا نه ارزیابي کېږي، او یا هغو ته په اصطلاح هغه کوم معیار چې دی هغه معیار مخکې د مخکې په نظر کې نه وینول شوی، نو هغه یو لړ مشکلات جوړوي. ما په نظر باندې که چیرته داسې یو سیستم جوړ شي چې کوم اسناد چې یو شاګرد ته ورکول کېږي هغه باید که عصري علوم میلی وي د عصري علومو سند باید ورکړل شي، او که چیرته په دیني علومو کې وي نو په دیني علومو کې سند ورکړل شي، او دا ما په نظر باندې په کوالټۍ باندې ډېر فوکس وشي نه په کوانټیټۍ یا مقدار باندې.
بل خبر چې تاسو یاد کړل چې د اسنادو هغه سکت ډیر مهم دی چې کله څوک به هر تزي زده کړي کوي نو دغه لپاره د افغانستان د اسنادو باید معتبر وسی. ګڼ شمېر خلک چې له افغانستان نه بهر زده کړو ته لاړل بیرته هیواد ته راستانه نه شول، څه فکر کوئ علت په څه کې دی؟
متاسفانه دا ویلای شم چې هغه شاګردان یا هغه استادان چې بهر ته د زده کړو لپاره لاړل بیرته افغانستان ته ستانه نه شول، د هغو مشکل ستونزه په دې کې وه چې دی اکثره دا استدلال کوي چې موږ ته په افغانستان کې بیرته په خپلو دندو کې وظیفه نه راکړل کېږي او یا د مشکل سره مواجه کېږو، نو دی بیا دا بهتره بولي چې په نورو خارجي هیوادونو کې پاتې شي، چې دا یو ډېر غټ مشکل دی د افغانستان د تعلیمي سیستم او تعلیمي نظام دپاره. نو اکثره استادان چې تللي هم دي هغه بیرته خوشحاله نه دي، ځکه د دې په خاطر باندې دی شکایت کوي چې زموږ ماشونه کم دي. لکه تاسو ته چې معلومه ده د استادانو د ماشونو مسله د ډېر پخوانه، حتی په پخواني دولت کې هم ډېر کم ماشونه او کم امتیازات ورکول کېدل، او په ټولو کې د استادانو ماشونه د نورو سکتورونو په تناسب باندې ډېر ټیټ وو، چې دې مشکل همداسې دوام پیدا کړی دی او اوس هم هغه ستونزه روانه ده. نو کوم استادان چې بیرون ته راغلي دي یا اوس جریان لري هغه بیرته زړه نه ښه کوي، ځکه هغه خپل وایي چې زه خپل یو خدانه نشم پیدا کولای او بیرته خپل دانه نشم شغلولای او کوم ماشت موټر کول کیږي هغه د ماده ژوند ضرورتونه نه پوره کوي. نو په دې اساس باندې د افغانستان ته نستنی متاسفانه.
نو د افغانستان د بانانو د پر حلاره څه ده چې افغانستان اقتصاد دومره کمزوري وي هغه خو نشي کولای چې د امریکا پر سطح باندې یا د انګلند پر سطح باندې هغوی ته معاشونه ورکړي او دوی د افغانستان په سرمایه باندې بهر ته ځي او هلته زده کړي کوي خو بیا بېرته افغانستان ته نه راځي. د دې ستونزې حل څه ده؟
د افغانستان د معاشونو هغه سټانډرد یا په اصطلاح معیار چې دی هغه د دینه وزکیږي چې په یو مارکیټ کې قیمتونه څو دي. نو کچیرته دا مقایسه مو د پښتون مملکتونو سره وکړو د افغانستان د معلمینو معاشونه بيخي کم دي. د معلمینو معاشونه شروع کیږي کچیرته یو معلم یا ښوونکی په لومړی قدم او لومړی ګریډ کې دا فاميليږي نو دا معاش تقریبا 15000 افغانۍ نه شروع کیږي. چې 15000 افغانۍ معاش فکر نکړم چې په امریکا کې دی و شادي وی ورځ معاش وی دی و کارګر. نو په دې اساس باندې دا مقایسه ډیره مشکله ده. خو په یوه ځای کې چې چیرته یو ښوونکی په مکتب کې دندلري دی او معاش 15000 وی او کچیرته یو بل نفر په یو بل بخش کې په انکشافي بخش کې کار کوي هغه د انکشافي بودیجې نه معاش خني دی او هغه امکان ولري معاش 15000 وی. دلته یو تفاوت خپل د افغانستان په معاشونو په سیستم کې وجود لري چې وزارت معارف بل خصوصا د پوهنې وزارت او د مکتبونو د معلمینو معاشونه بیا په هیڅ باندې حساب دي. د دې ډېر چیک معاشونه ورکول کیږي کچیرته د نورو اداراتو یا مثال د انکشاف دهات د اقتصاد وزارت د نورو وزارتو د کارکونکو سره د دې معاشونه یو شان شي فکر کوم چې دا ستونزه به حل وي.
فکر کوم چې دا ستونزه اصلي منبع حکومت ته چې باید وي دا 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 ستونزه حل کړي چې ترڅو بیرته وکولې شي هغه خلک په بهر کې زده کړي کوي هیواد ته راستنه شي. د بهرنۍ او استادانو شتون په یو هیواد کې چې هغه په تعلیمي برخه کې مرسته کوي یا خلکو ته زده کړې ورکوي دا ګټور ګام دی کنه دا نقص لري؟
طبعاً دا یو ګټور ګام دی بل خصوصا د یو مملکتونو د پاره چې هغه د استادانو د قلت یا د استادانو د کمښت مواجه وي. دا په ټیمپرری یا په اصطلاح په لنډمهال کې یو سولوشن یا حل لار ده اما په لانګ ټرم کې یا په اوږده مهال کې دا بیا یو حل لار نه ده او داخلي استادان باید موږ تاسو ولرو.
که چېرته په لنډ مهال کې بهرني استادان یو هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې ورکوي فکر نه کوئ چې د کورنۍ استادانو ارزښت کموي؟
طبعا دا لکه مخکې چې ما یادوري وکړله چې دا چېرته د 15 میاشتې لپاره وي که چېرته د یو کال لپاره وي څو چې یوه طرحه عملي کیږي هغه استادان بیرته خپل ملک ته ګرځي. دا یو حل لاره دی او موقت لپاره یو حل لاره کیدلی شي اما دا حل لاره نه ده. حل لاره هغه ده ځکه هغه استادان چې موږ خپل استادان ولرو نو موږ بیا طبعا بهرنۍ هیوادونو استادانو ته ضرورت نه لرو. نو باید اول د خپل مملکت استادان په نظر کې ونیول شي د هغو خواستې په نظر کې ونیول شي او دا مسله لږ زه غواړم لږ نور وضاحت ورکړم. د استادانو د تګ یا مثال د استادانو د هغو تشویق د ختمېدلو یو علت همدا دی چې دوی وایي چې موږ په سر باندې یا د موږ په ډپارټمنټ کې داسې استادان یا داسې رئیسان په موږ باندې ټاکل شوي دي چې هغه متخصص اشخاص نه دي موږ نشو کولای د هغو سره مشترک په یو دفتر کې کار وکړو. دا یو ستونزه ده چې دا په نظر کې ونیول شي او د دو د حل دپاره کار وشي او هغه استادان چې په هغو باندې سرمایه ګذاري شوې ده هغه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل شوي دي په قانونو هغو په یوه ډیګری په اخیستلو باندې تیر کړي دي هغه بیرته راشي د خپل هغه د مملکت خپله سرمایه ده.
زه غواړم ستاسو یو بل نظر هم ولرم په دې وروستیو کې هغه د پانتون استادان چې په خپل شخصي لګښت باندې یا په نورو غیر رسمي بورسیو باندې بهر ته تللي دي زده کړو لپاره دا سګون کې سيدي چې ګواکې طالبان او هغه ټول منفکړي دي تر هغه وخت پر چې دوی برته هیوا ته راشي او دندې واخلي. تاسو د طالبانو دغه کړنه څنګه ارسو؟
کچیرته په ټولو کې راشو د هغه پخواني معلومات چې زما وو کله به چې کوم استاد د لوړ زده کړو وزارت یا د پوهنې وزارت لخوا بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کېدل او د تعلیم لپاره د هغه ټول امتیازات به مسونه وو، څو چې هغه استاد به بیرته یا هغه شاګرد به بیرته وګرځېدل او خپلې دندې ته هغه ته خپل امتیازات ورکول کېدل، ماهانه ماشونه ورکول کېدل او د دې ټول امتیازات محفوظ وو او بیرته به خپل دندې ته تلل. دا کوم اقدام چې تاسو ورته یادونه وکړله د نظر فعلا معلومات نه لرم او کوم معلومات چې زما دي اوس د استادانو هغه پروسه هم په ټاپه باندې درېدلې ده، استادان په رسمي سکالرشیپونو باندې نه ځي او ځکه ما د معلوماتو مطابق هغه کوم سکالرشیپونه چې ډېر مهم سکالرشیپونه وو په دنیا کې لکه د جایکا سکالرشیپ وو، لکه د یو بل سکالرشیپ ډېر مهم وو چې د اروپایي هیوادونو لخوا نه به شاګردانو ته ورکول کېده، هغه اوس پروسه په ټاپه باندې درېدلې ده او اوس متاسفانه خارج در قراردادونه وجود نلري. بهرني هیوادونه هم په اصطلاح غیر رسمي تعلقات ډیر ضعیف شوي دي، نو دا اوسنۍ حالت دی.
روسي پوښتنه کوم خورم سن، د افغانستان د تعلیمي نظام د خکېدو لپاره ستاسو پرختنې څه دي؟ کوم ګامونه باید پورته شي چې زړه زړه د افغانستان تعلیمي نظام پر خپل پښو ودرېږي او د نړۍ سره د سیالۍ هیوادونو سره سیال شي؟
زما په نظر باندې ډېر مهمه مسله په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده کوم کادرونه یا کوم علمي اشخاص چې په دوه شلو کلونو کې ټریننګ شوي وو د هغو جذب ډېر مهم دی چې هغه د افغانستان د تعلیمي نظام او د تعلیمي سیستم سره کار وکړي او د تعلیمي سیستم یو غیر سیاسي په اصطلاح ارګان په ایس باندې وپېژندل شي چې هغه یو تعلیمي سیستم وي او د هغو یوازینی هدف دا وي چې خلکو ته سرویس یا خلکو ته خدمات عرضه کړي، شاګردانو ته تعلیم ورکړي په هر بخش کې یا په هر څانګه کې خلک وروزي. د سیاست نه باید ما په نظر باندې د خپل د پوهنې وزارت او د لوړ زده کړو وزارت لري وساتل شي او هغه کادرونه یا هغه اشخاص چې په دې شلو کلونو کې په دې باندې سرمایه گذاري شوې ده د هغو سره تماس ونیول شي، هغه خلک بیرته جذب شي په خپل دندو کې او د جنو په مخ باندې مکاتب خلاص شي او د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنې په نظر کې ونیول شي. دا هغه ډېرې مهمې نقطې دي. موږ نور مشکلات او ستونزې لرو او نور حل لارې ورته لرو، خو په ټولو کې دا مهم د ما په نظر باندې عوامل او د ستونزو حل لارې دي.
د نړیوال همکارۍ د مطالعاتو ډاکټر خاغلی اجمل خورم کور مودن چې موږ ته وخت راکړو په دغه مرکه کې مراسم غوډون وکړو، ډیره مننه.
تشکر.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته واغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلې دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچېرې اپل لري اپل ستور ته او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نسپولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلي، ویډیويي او غږیزه بڼه ترلاسه کولای شئ.